راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه په راپورونه کې ورته چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی ډیر ژر به د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته حق اسناد او معلومات وسپاري چې د کابل د رايو د باطلولو پر فیصله د بیا غور لپاره ضروری ګڼل دي. نن شنبه د لندیا قوس 18 دسمبر میاشتې اتمه تر خبرونو وروسته د راپورونو برخه راځي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي پرون په مسکو کې له روسي چارواکو سره وکتل. د اورزګان د چنارتو ولسوال له افغان حکومت څخه غواړي چې د سیمې ته عاجل کومکي ځواکونه واستوي. ترکیه پرون له امریکا وغوښتل چې په سوریه کې د څارنې هغه امنیتي پوستې لرې کړي چې د ترکیې ځواکونو او کورد وسلوالو ترمنځ د نښتو د مخنیوي لپاره جوړې شوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون موافقه کړې ده چې د ولسي جرګې لپاره د کابل د کاندیدانو د رایو د باطلېدو د جنجال د حل لپاره به له یو بل سره همکاري کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د پنځمې په ورځ د کابل د ټولو مرکزونو د رایو د باطلولو اعلان وکړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال ویان ذبیح الله سادات تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې دواړو کمیسیونونو پرون غونډه وکړه او دوی د کابل د رایو د باطلولو پر پریکړې د بیا غور غوښتنه وکړه.
موږ مسؤلیت او د ټاکنیز کتر کمیسیون مسؤلیت دغه دی چې پاک نافاک رای سره جدا کړو او حق اقدار ته وسپارو. نو همدغه پروسه به ان شاء الله دوام مومي. هر ډول اسناد او شواهد چې د شکایت کمیسیون ضرورت ولري هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دوی سره شریکوي.
بل خو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان علي رضا روحاني پرون ازادي راډیو ته ویلي ک د انتخابات خپلواک کمیسیون ورته ځینې مهم معلومات او اسناد اجر وسپاري. دوی به د کابل درایو د باطلولو پر فیصله له سره غور وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په مسکو کې له روسي چارواکو سره وکتل. تاس خبري اژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په مسکو کې د امریکا د سفارت په حواله ویلي چې خلیلزاد او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایګور مارګلوف او د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي زمیر کابلوف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو پر موضوع بحث وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي مسکو په دې باور دی چې د افغانستان جګړه یوازې سولهییز حل لري او ډیپلوماتیک حل هم د روسیې او هم د سیمې په ګټه دی. مسکو ته تر سفر مخکې زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان ولسمشر سره وکتل او د تیرې چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره غونډه وکړه. ټاکل شوی ده چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې پروسې په هڅو کې ترکمنستان، قطر، متحده عرب اماراتو او بلجیم ته هم ولاړ سي. د اورزګان د چنارتو ولسوال له افغان حکومت څخه غواړي چې د سیمې ته عاجل کومکي ځواکونه او مهمات واستوي. فیض محمد حنفي تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چنارتو ولسوالي د طالبانو تر ماسرې لاندې ده او که پر وخت ورته اضافي ځواکونه ونه رسیږي شایي د وسلولو لاس ته ورسي.
دغه ولس و قتلان ته ولاړ دي. غواړو چې دغه زموږ مورال د دې پیښې څخه وژغوري او قوتونه را انتقال کړي چې موږ د دښمن په مقابل کې وجنګ.
د چنارتو ولسوال ویل چې په چنارتو کې پرون درې افغان سرتیري د طالبانو او څلور نور د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي. نړیوالو ځواکونو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. ترکی پرون له امریکا غوښتنه وکړه چې په سوریه کې د څارنې هغه امنیتي پوستې لرې کړي چې د ترکی ځواکونو او کورد وسلوالو ترمنځ د نښتو د مخنیوي لپاره جوړې شوي دي. د ترکیې دفاع وزیر هولوسی اکار دا غوښتنه په انقره کې د سوریې لپاره د امریکا له ځنګړي استازي جیمز جافري سره په کتنه کې وکړه. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي و چې د څارنې دغه امنیتي پوستې د ترکیې د پوځ او د کردانو د وای پی جی وسلوالې ډلې ترمنځ چې ترکیه یې ترورستي شبکه ګڼي د شخړو د کمښت په هدف تاسیس سوي دي. د ترکیې دفاع وزیر له ښاغلي جیفري څخه غوښتنه وکړه چې امریکا دې له وای پی جی وسلوالې ډلې سره خپله همکاري هم پای ته ورسوي. د سوریې کردانو له 2011 میلادي کال راهیسې د ترکیې سرحد ته نږدې نیمه خپلواکه سیمه ایجاد کړې چې ترکیه مخالفت کوي. ترکیه بیره لري چې دا به د دې هیواد پر خاوره میشت کردان هم خپلواکۍ ته وهڅوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خپل د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ریکس ټیلرسن بشور او تمبل شخص وباله. ولسمشر ترامپ وروسته له هغې دا خبره وکړه چې ټیلرسن اول د ولسمشر ترامپ په اړه په یوه انتقادي مرکه کې ځینې څرګندونې وکړې. ښاغلی ترامپ په ځواب کې پرون په ټویټر کې د ټیلرسن په باب ولیکل، دی ډیر بې شعور و او ما نسوای کولی چې د ده له شره ځان ژر بېغمه کړم. ولسمشر ترامپ ویلي چې د ټیلرسن ځایناستی مایک پامپیو په عالي ډول خپله دنده مخته وړي او زه ورباندې ویاړم. په هغه مرکه کې چې وړم ورځ له سی بی ایس نیوز شبکې څخه خپره سوه، د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ریکس ټیلرسن ویلي ترامپ بې ډیسپلینه شخص دی چې لوستل، د معلوماتي راپورونو لوستل او د ډیرو مسایلو جزئیاتو ته تګ یې نه خوښیږي. د ویلي چې ولسمشر ترامپ ورڅخه د داسې کارونو غوښتنه کوله چې دی مجبور و ورته واضح کړي چې غیر قانوني دي. ریکس ټیلرسن د 2018 میلادي کال د فبروري له لومړۍ نیټې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دنده پیل کړې چې د 2018 میلادي کال د مارچ پر 1 د ولسمشر ترامپ لخوا له کاره لرې کړی سو. د چک جمهوریت امنیتي استخباراتو یا بی آی ایس د دې هیواد د ولسمشر دا تور رد کړی چې وایي استخباراتو ورته په هیواد کې د چین او روسیې د جاسوسي فعالیتونو د زیاتوالي په اړه ناسم معلومات ورکړي دي. ولسمشر میلوش زیمان په چک جمهوریت کې د چینایي او روسي جاسوسانو د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه د استخباراتو پر راپور شک څرګند کړی او ویلي دي چې د استخباراتو د کار کیفیت مخ په خرابېدو دی. خو د چک د استخباراتو مشر میخال کودیلکا پرون ویل چې په تیرو 5 کې دوی پر خپله خاوره د روسیې او چینایي جاسوسانو د ډیرو فعالیتونو مخه نیولې ده. نوموړي ویل چې زموږ د اسرایلي او امریکایي همکارانو په وینا د چک استخبارات په اروپا کې تر ټولو اغیزناکه او فعاله استخباراتي اداره ده. د چک ولسمشر خپل استخبارات تورن کړي چې د هغه په خبره په چک کې هغه اسلامي ترهګر پیدا نه کړل چې د قانون نافذونکو ادارو یې د موجودیت په اړه شواهد هم وړاندې کړي دي. د چک ولسمشر میلوش زیمان د روسیې او چین پلوی ګڼل کیږي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست.
د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډیر ژر به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته هغه اسناد او معلومات وسپاري چې د کابل د رایو د باطلولو پر فیصله یې د بیا غور لپاره ضروري بللي.
د دوی سره همکاري تر څو وتوانېږو دغه ملي پروسه پخوالي ته ورسیږي او موږ مثبته نتیجه واخلو او حق احساس وکړو.
د کورنیو چارو وزارت د پالیسی او پلان نوی موینه وایي چې د دې پر ګمارنه د انتخابونو اله دا دی چې ځینې کسان فکر کوي ښځې کار نسی کولی.
قسمت ایکی چرا شایسته هستم یا نیستم ای بس زیاتر بس مدیریتی است تا بس جنگی تا بس نظامی.
په غزنی کې ځینې دینی عالمان د افغانیو پر ځای په پاکستانی کلدارو مالی معاملې خلاف عمل بولي.
د افغانانو هغه بنیادی هغه سخسره دښمن پاکستان ده. نو دښمن سره دغه یو نوی تعاون ده چې د لاسره چې د دلته خپل کور کې ګټه اخلي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د یمن حوثي یاغیانو حکومت ته د هدایده مهم بندر سپارل رد کړی دي. په خبرونه کې مو اچار هم درته برابر کړی.
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
نو مجلسی صاحب نصیب ګل خوښي څوکي
او کې ګل چې ښه غږ لري نو چیرته دې د نتاقۍ پسې وګرځي؟ په نتاقۍ کې به قرار قرار باسواده شي او مشهور به شي.
د اوکې ګل پر کیسه د ګوړی اچار تفریحي پروګرام کې خبریږي چې د خبرونې په وروستیو شیبو کې خبریږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډیر ژر به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته هغه اسناد او معلومات وسپاري چې د کابل د رایو د باطلولو پر پریکړه یې د بیا غور لپاره اړین بللی دي. دواړو کمیسیونونو پرون تر خپلې ګډې غونډې وروسته په یوه بیان کې وویل چې د اسنادو له مخې د سمو او باطلو رایو د تفکیک لپاره د کار پر دوام موافقه سوې ده. رضوان مراد او نور تفصیل.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د کابل د رایو د باطلولو په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه بې ځای وبلله او ژمنه یې وکړه چې ټول هغه اسناد به د شکایتونو کمیسیون ته وسپاري چې پر دې پریکړه یې له سره د غور لپاره اړین بللی دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال وایان زبیح الله سادات تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې دواړو کمیسیونونو پرون ګډه غونډه وکړه چې په ترس کې موافقه وشوه چې د کابل د رایو د باطلولو پر پریکړه به لسرغه ورکیږي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د ټاکنو شکایتونو کمیسیون سره په ګډه یو اعلامیه خپره کړه. له هغه اعلامیه کې راغلي دي چې د شکایت اوریدنې کمیسیون به دغه فیصله باندې د دوی تجدید نظر وکړي. د ټاکنو شکایتونو کمیسیون هر ډول اسناد او شواهد ته چې ضرورت ولري د ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون پر اساس د دوی په ولکه کې ورکوي. هر ډول همکاري چې دوی لازم او بولي موږ د دوی سره همکار یو تر څو وتوانیږو کو دغه ملي پروسه په خوالي ته ورسیږي او موږ مثبت نتیجه واخلو او حق اقدار ته وسپارو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د پنځشنبه په ورځ د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کابل د ټولو مرکزونو رای باطلې وګرځولې. خو د جمعې په ورځ یو ویل چې که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورته ځینې اړین اسناد وسپاري نو تر ارزولو وروسته به پر خپل پریکړه لسره غور وکړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وایان علي رضا روحاني ازادي راډیو ته ویل د بایومټریک رایو د شمیر په ګډون ځینې معلوماتو ته اړتیا لري چې د انتخاباتو کمیسیون باید ورته ژر تر ژره وسپاري.
مو نگران ازي هستیم چې نمی با شماري موجود کې فعلا نصب بدون از ناظرین او بدون اسناد و مدارک لوایح و طرز العمل های پروسه در کابل جریان داره ممکنه که منجر شوه در حقیقت به ای که رای سازی صورت بگیره به جای ذکر رای شماری شود.
بل لور ته د انتخاباتو د شفافیت لپاره د څار د بنسټونو اتحاد له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي چې د انتخاباتو د پروسې پړه په احتیاط پریکړې وکړي او دا پروسه باید بحراني نکړي.
تاسو ازادي رادیو ته غواړی اس پامن سن کې د سهار 8 بجې او 12 دقیقې کې جون کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پالیسی او پلان نوی موینه وایي چې د دې پر ګمارنه د انتقادونو اله دا دی چې ځینې کسان فکر کوي ښځې کار نسی کولی. له دې ګمارنې وروسته پر ولسمشر اشرف غني چې ځوانانو او په تیره ښځو ته یې په حکومت کې د پراخې ونډې د ورکولو ژمنه کړې خورا زیات انتقادونه وسول. خو حسنا جلیل څه وایي؟ احمد تکل براته وایي.
حسنا جلیل د لیندۍ په څوارلسمه نیټه لومړنۍ ښځه شوه چې په افغانستان کې پر یو خورا مهم امنیتي پوست د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ او پلان د معینې په توګه په دنده وګمارل شوه. د ګمارنې په افغاني ټولنه کې سخت انتقادونه وپارول ځکه د ځینو کسانو په نظر هغه بې تجربې ده او په روان پیچلي امنیتي حالت کې د دې امنیتي ادارې په مشرتابه کې ډیره ګټوره نه ده. دا ټاکنه حتی د ځینو ښځو لپاره د منلو نه ده. په لندن کې د افغانستان د سفارت یوې پخوانۍ کارکوونکې ډیوې پتنګ د میرمن جلیل د ټاکنې په اړه پر ټویټر د یوې پوښتنې په ځواب کې ولیکل چې ولسمشر په حکومت کې د یو وړکتون مشري کوي. د افغانستان یو پخوانی سفیر او سیاسي کارپو عمر سمت پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي د حسنا جلیل ټاکنه ښایي چې په سیستم کې کوم څه ناسم دي. میرمن جلیل وایي چې د امنیتي وضعیت د ښه کولو او د قانون د حاکمیت پر وړاندې پر پرتو ستونزو ښه خبره ده. خو د کورنیو چارو وزارت د معینې په توګه له ټاکل کېدو وروسته له یوازینۍ ازموینې سره چې مخامخ ده دا ده چې باید خلک یې ومني. هغې له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني مرکه کې وویل
انتقال شون به ای است که اصل خورده و عین زمان مشکل کلان شون نیست که چرا اینجا
د دوی انتقاد داده چې وای ز کم عمر يم او بل استون زیداده چې وای ولی د پوسټ ته د اداره او مدیریت پر ځای پوځي کس نه دی راغلی. خو کده د پوسټ کاری برخه ته کتنه وکړو وینو چې اداري او پوځي برخه دواړه پکېشته او ډېر صحیح ملکی دي. خو دا چې د دې پوسټ وړتیا لرم کنه تر ډیره پوځي او جنگی نه بلکه د مدیریت خبره ده. شپږویشت کلنه حسنا په کابل کې زیږیدلې خو په غزنی کې لویه شوې ده. هغې خپل ماستری د بزنس او ادارې په برخه کې د افغانستان له امریکایي پوهنتون څخه ترلاسه کړې او وروسته یې د کانونو او پټرولیم وزارت د پلان او پالیسۍ په څانګه کې کار کړی. حسنا جلیل وایي پر دې دندې له تقرر سره یې ټولې هیلې رښتیا شوې. نوموړی وایي خلک ځکه انتقاد پرې کوي چې ښځه ده او د دوی په نظر ښځې کار نشي کولی. خو د دې په وینا دا خنډونه عادي دي ځکه چې افغانستان د بدلون په حال کې دی. د کورنیو چارو وزارت نوې مرستیاله وایي دا ستونزې د ګډ کار په نتیجه کې د حل کېدو وړ دي. دا مسؤلیت اصلا درون او خورا مهم او کلیدی دی. د کورنیو چارو وزارت هم د افغانستان مهم او کلیدی وزارت دی. په هر اندازه چې د یوې موضوع اهمیت زیاتیږي په همغه اندازه یې په مخ کې زیاتې ستونزې راولاړیږي. خو زه ویلی شم چې کولی شو یو بل ته مټ ورکړو او دا ستونزې له مخې تر ډیره لرې کړو. ولسمشر اشرف غنی لخپلې د ژمنې سره سم چې ویلې وو خځو او ځوانانو ته به په حکومت کې پراخه ونډه ورکړي. درې میرمنې د وزیرانو، یولس د موینانو او پنځه ښځې په بهر کې د افغانستان د سفیرانو په توګه ګمارلې دي. درویشت کلنه ډیوه سمت لومړنۍ ځوان نجلۍ وه چې په اکتوبر میاشت کې د روغتیا وزارت د موینې په توګه په دنده وګمارل شوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په غزنی کې ځینې دینی عالمان د افغاني پر ځای په کلداره راکړه ورکړه د شرع خلاف عمل بولي. تفصیل د حبیب رحمان تصویر په راپور کې.
دا هغه ژغ دی چې دینی عالمان یې د شرع خلاف عمل د امیر له امر څخه بغاوت او د افغانستان له اساسي قانون څخه سرغړه ونه بولي. په غزنی کې دینی عالمان په دغه ولایت او بیا په ټول هیواد کې د افغانیو پر ځای د پاکستانیو کلدارو چلول غیر شرعي عمل او ګناه ګڼي. دوی وایي خلک دې له دې کار څخه لاس واخلي تر څو د خپل هیواد افغانۍ په راکړه ورکړه کې مروج او اقتصاد یې پیاوړی سي. په غزنی کې د علماو شورا رئیس مولوی محمد اسماعیل روحانی ازادي راډیو ته وویل د پاکستانی کلدار کارول یو ډول بغاوت او خیانت دی، نو له دې عمل غیر شرعي عمل ګڼل کیږي.
چیرته چې یو وګړی افغان راولاړیږي د پردي ملک پیسې دلته استعمالوي، له هغې چې استفاده کوي خپل افغانۍ نور اخلي، دا یو نوی خیانت، یو نوی بغاوت او ګناه ده د خپل ملک او د خپل حکومت په وړاندې، د خپل ملت په وړاندې. بیا هغه پاکستانی روپۍ چې نن پاکستان تقریبا په سرجنده کې خصوصا په آسیا کې د افغانانو هغه بنیادي هغه سخسری دښمن پاکستان ده. نو دښمن سره دغه یو نوی تعاون د شدید لاسره چې دلته خپل کور کې ګټه اخلي، مطلب دا ده چې د شریعت متحره اسلام له نگاه چې دغه جواز نه لري.
بل لور ته بیا د غزنی د حج او اوقافو رئیس مولوی محیب الله صابر وایي هڅې پیل کړي دي چې د تبلیغاتو له لارې خلکو ته د پردیو پیسو پر ځای د افغانۍ کارولو ذهنیت ورکړي. ازادي راډیو ته وویل ملا امامانو ته سپارښتنه کړې ده چې په جماعتونو کې د منبر او خطبو له لارې پر غزنی میشتو ژغ وکړي تر څو د کلدارې له چلولو څخه لاس واخلي.
علماو ته هدایت ورکړی ده، خطبې ورکړی ده، د جمعې په لمنځونو په مجالسو په منبر لخوا دا خلکو ته ویل شوی ده، ویل کیږي چې دا پیسې څه د خارجي وچلوي په د افغانستان پیسې وچلي، ځکه چې د افغانستان هویت ثابت سي او د افغانستان ترقی و تعالی په خپله پیسو پیدا کیږي تر څو سي خپله پیسې سل په سل کې په افغانستان کې و نه چلیږي او د خارجي پیسې بند نشي. افغانستان ترقی و تعالی هم ممکن نه ده. بیا هم په دې سره کې به موږ کوشش وکړو علماو ته به خپله خطبه و هدایت ورکړو سی په دې موضوع کې لا زیاتې خلکو ته پوهاوی ورکړي.
که په غزنی کې د حج او اوقافو رئیس مولوی محیب الله صابر د پاکستانی کلداری چلول غیر شرعي عمل نه بولي او بندول اړین ګڼي، خو دینی عالم عبدالباری حقانی بیا وایي د امیر له امر څخه هر سرغړونه د شرع خلاف عمل دی. ازادي راډیو ته وویل د امیر امر واجب او له واجبو سرغړونه بغاوت دی.
قران واضح پدې ویلي دي چې اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. نو پدې کې اولو الامر منکم د ستاسو اولو الامر پدې باندې مطلب دی، او هغه چې تاسو ته پڅ امر کوي په نیکو اعمالو باندې هغه په تاسو لازم واجب ده چې هغه پجای کوي. یو لدیونه د افغانستان رئیس جمهور دا امر کړی ده چې خارجي اثار خارجي پیسې باید په دې ملک رایج نسی او نه چلیږي. اما که څوک د خلاف د رئیس جمهور د هغه خبرې چې هغه په قران او اسلام نه مخالفه نه وي دغه نه سرغړونه کوي، واقعا دا د اسلام د شریعت سره ټکر لري او د شریعت له امور څخه یو سرغړونه ده. پاکستانی یا خارجي اثر په افغانستان کې چلول په غو خریدو پروش کول ده، دا د رئیس جمهور د اوامرو څخه سرغړونه ده. نو د دې سرغړونه کول د اسلام له نگانه جواز نه لري او دا یو غیر شرعي عمل ده.
دا غزنی دینی عالمان دا هم وایي چې په ورځنۍ راکړه ورکړه کې دکانداران د افغانۍ ترڅنګ د کلدارو چلول او د سراپانو له ورځني نرخ څخه پرته د پلور او پیر پر وخت مشتری ته پیسې په خپل خوښه تبادله کول هم هغه عمل دی چې کمای زیاتې پکې کیږي، چې دا هم خلاف عمل دی.
حبیب الرحمن تاثیر راپور را کاو تاسی ازادی رادیو تغواجی از پاپن سن کی د سهار ته بجې او شل دقیقی کی دن کی دی سیف پلاستان اگزای براته وی چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلی
د واشنگتن پوسټ رسپانی په هرات ولایت کې د 400 افغان پوځیانو په وجل کې دوه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي چې ترهګرو همدار سلیډوشت نور سرتيري يرغمل هم نیولې دي. طالبانو دغه غبرید مسولیت په غاړه اخیسته. د مقالې د لیکوال تحلیل دا دی چې تاوتریخواله په افغانستان کې د امریکا د ولسکلن جګړې د پای ته رسولو د هڅو پر مهال زیات شوې. د رسپانی په لیکنه طالبان په پراخو سیمو یا برلاسي دي یا پر نفوذ لري. لدی مخکې د امریکا متحده ایالاتونو یو لوړپوړي پوځي جنرال کنت مکنزي دغه هیواد نا جرګیته ویلی و چې که د افغان پوز د روزنې او استخدام ستونزه ژر هواره نشي ښایي د افغان پوځیانو د تلفاتو شمیر له کنټروله بهر شي. ناټو هم په افغانستان کې له مرګ ژوبلو اندېښنه ښودلې خو ویلي دي چې د افغان پوځیانو روزنې مشورې او مرستې ته به دوام ورکوي. نیویورک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د کابل ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو د څه باندې 1,000,000 رایو د باطلېدو پر مسلې تمرکز کړی دی. په مقاله کې راغلي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دغه پریکړه چې د درغلیو د موجودیت په خاطر یې کړي افغانستان یو بل کړکیچ ته ټېل وهي. د مقالې لیکوال ویلي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د درغلیو په اړه جزئیات نه دي ورکړي خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د څو غړیو د لری کولو غوښتنه کړې ده. وړاندې لولو چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دغه پریکړه غندلې ده. اخو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون بیا د جمعې په ورځ ویلي چې چمتو دی په مشروط ډول په خپلې پریکړې بیا کتنه وکړي. دغه کمیسیون شرط دای ښی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بایومتریک شوی رای او د انتخاباتو د شفافیت تضمینونکي اسناد دوی ته وسپاري.
د یمن حوثی یاغیانو د دې هوا د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره په سویډن کې د روانو خبرو په لړ کې حکومت د هودایده مهم بندر د سپارلو مسله رد کړې ده. حوثیانو دغه راز د سنا د هوایي ډګر د بیا پرانیستلو غوښتنه هم نه ده منلې. د لویدیځو آژانسونو په حواله تفصیل له رضوان مراد نه اوري.
د یمن د حوثی یاغیانو یو مشر د دې هېواد د سولې په لومړنیو خبرو کې چې په سویډن کې پیل شوې دي د یمن حکومت ته د هودایده بندر سپارل رد کړې دي. عبدالملک العجزی د فرانسې خبری آژانس ته ویل حکومت ته د هودایده بندر د سپارلو موضوع د سولې د روانو خبرو په اجنډا کې شامل نه ده. د یمن هودایده بندر چې د خوراکي موادو او بشري مرستو نوي پسلو کې له همدې لارې یمن ته داخليږي د ایران لملاتړ برخمن حوثی یاغیانو تر کنټرول لاندې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ نړیوال ائتلاف چې د یمن د ولسمشر عبدالرب منصور هادی له حکومت څخه ملاتړ کوي له تیرو څو میاشتو راهیسې له حوثیانو څخه د هودایده بندر د نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د هودایده جګړې د دې بندري خار د 150,000 اوسیدونکو د خوندیتوب په اړه چې د دواړو خواوو په بریدونو کې بند پاتې دي د نړیوالو اندېښنې زیاتې کړې دي. سعودي عربستان وای شیعه حوثی وسلوال د هودایده بندر للارې له ایران څخه وسلې ترلاسه کوي او د سنا نړیوال هوایي ډګرې هم د ملکی پروازونو پر مخ تړلې ده. ایران بیا دا ردوي چې ګواکې دا هېواد حوثی یاغیانو ته وسلې ورکوي. د سویډن په خبرو کې حوثیانو د سنا د نړیوال هوایي ډګر د بیا پرانستلو په اړه هم د یمن د حکومت غوښتنه رد کړې ده. د یمن د پایتخت سنا نړیوال هوایي ډګر په 2014 کال کې وروسته تر هغې وتړل شو چې حوثیانو پایتخت او د دې هېواد یو شمېر مهمې بندري سیمې لاندې کړې. ملګري ملتونه وایي د یمن جګړې په دې هېواد کې تر ټولو لوی بشري ناورین رامنځته کړی دی او دا مهال 14 میلیونه یمنیان د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي.
یوه کمپنی داسې یوه وسیله جوړوي چې په هوا کیږي خو له نورو وسیلو سره متفاوته ده. اسمت سروان او نور معلومات.
د ایګن ایرشپ په نوم کمپنۍ غواړي چې داسې ترانسپورتي وسیله جوړه کړي چې د الوتکې، هیلیکوپټر، هوایی بیړۍ او درون ترمنځ وي. ایګن ایرشپ کمپنۍ تیر کال د پلیم په نوم یوه هوایی وسیله اختراع کړه چې د هوایی بیړۍ یا سفینې، الوتکې او هیلیکوپټر او درون ترمنځ وه. اوس ایګن ایرشپ امریکایي کمپنۍ رسمن اعلان کړی چې پر دې وسیلې به $4 میلیارد ولګوي. دوی وایي چې په خپله ترانسپورتي وسیله یا پلمپ کې بدلون راوړی او د دې نوی ماډل د الوتکې په شان الوتلی، د هیلیکوپټر په شان په هوا کې ځای پر ځای درېدلی، په عمودي ډول الوتلی او د ستور بیړۍ په شان لمځکې لوړېدلی شي. پلمپ همداراز 8 سپرلۍ یا 900 کیلوګرام وزن وړلی شي. د پلم سرعت په یو ساعت کې دریش پیته مایل دی او یو زرو دری سوه مایل پر لپسې سفر کولی شي. پلمپ یو سلو دوه پنځوس متره لوړی شي. دا وسیله همداراز په عمودي ډول لمځکه پورته کیږي او په عمودي ډول پر مځکه کښینی. جوړونکي کمپنۍ وایي چې د پلمپ لګښت هیلیکوپترونو په پرتله ډیر لږ دی. د پلمپ نوی ماډل الکتریکي انجنونه لري چې په عمودي الوت کې ورسره مرسته کوي.
د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې د کم عمره نجونو ودول لا هم یو جدي ستونزه ګڼل کیږي. د افریقا د لویې وچې په ځینو هیوادونو کې په کم عمر کې د نجونو ودول له فقر سره مستقیمه اړیکه لري. رضوان مراد او د فرانسې د خبري اژانس د راپور نور جزئیات.
پنځلس کلنه رسپیک رویم بو توپوځي چې د زیمبابوې ده یوه ورځ له ښوونځي څخه کور ته پر لاره وه چې یو دوهویشت کلن هلک ورڅخه وغوښتل چې له هغه سره کافي وڅښي. توپوځي ونه غوښتل خو اوس ناوخته شوی و او هغه ځکه چې د نجلۍ پلار هغه له دغه هلک سره په خبرو ولیدله او فکر یې وکړ چې لور یې ورسره اړیکه لري. د رویمبو توپوځي پلار خپله لور او هلک مجبور کړل چې په خپلو کې واده وکړي. رویمبو توپوځي له هلک سره واده وکړ، ماشوم یې په ګیډه شو او ښوونځی ترې پاتې شو. پنځلس کلنه توپوځي خپل میړه وهله ټکوله او آخر اړ شوه چې خپل پلار کور ته لاړ شي. نوموړی له هماغه وخت راهیسې په ورته برخلیک د نورو انجنو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره مبارزه پیل کړه. رسپیکټ توپوځي هڅه کوي چې د زیمبابوې حکومت اړ کړي چې په قانون کې د تعدیل له لارې د واده لپاره د انجنو عمر د شپاړس پر ځای اتلس کاله وټاکي. توپوځي په دې وروستیو کې په افریقایي هیواد ګانا کې فرانس پریس اژانس ته وویل دا پوهیږي چې په کم عمرې کې واده کول څومره ستونزې لري. د ملګرو ملتونو د یو تازه راپور له مخې د افریقا د صحرا د هیوادونو یو په درېمه برخه نجونې له اتلس کلنۍ مخکې ودیږي. ملګري ملتونه وایي دا کار د دې سبب کیږي چې دا هیوادونه هغه میلیاردونه ډالر له لاسه ورکړي چې په پوهه د سنبالو انجنو او کاري قوې له لارې لرلی شي. د نړۍ د دولسو هیوادونو په اړه اټکلونه ښیي چې دغلته په کلني ډول درې شپېته میلیارده ډالر په کم عمرې کې د هغو نجونو د ودولو له امله چې خپل تحصیل یې نه دی بشپړ کړی للا سور کوي. ملګری ملتونه وایي د نړۍ د هغو هیوادونو له جملې څخه چې زیاتې کم عمر نجونه پکې ودیږي اتلس یې په افریقا کې دی. د زرو وړو ډلو څخه جوړ یو سازمان چې ناوې نه انجونې په نامه یادیږي تر 2023 کال پورې په کم عمرې کې د انجنو د ودولو د پدیدې د منځ وړلو په هدف ملي ستراتیژي برابرې کړې دي. د دې سازمان یوې غړې اویت مهیا وایي د ځینو تدابیرو له لارې چې په ښوونځیو کې زده کوونکو ته د خوړو ورکول او د نقل و حرکت د اسانتیاو برابرول هم پکې شامل دي کولی شي نجونې په ښوونځي کې پاتې کړي او دا کار به کورنۍ هم وهڅوي چې خپلې لوڼې په کم عمرې کې واده نه کړي. مهیا وایي دودونه، اقلیمي بدلونونه او جګړې په کم عمرې کې د نجونو د ودولو لاملونه دي خو فقر او ناداري اصلي سبب دی. ملګرو ملتونو تیر کال ویلي چې په لویدیځ افریقا کې وچکالۍ چې 2.5 لک کسان یې بې ځای کړي بې سابقه بشري ناورین رامنځته کړی دی او له همدې امله یو شمېر کسان اړ شوي دي چې د خوړو په بدل کې خپلې لوڼې وپلوري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه زبیخ له خوست ولایت څخه خبرې کوم. دلته په خوست ولایت کې د مایبینو ریاست چې دی تقریبا 500 مایبین دوی درولی دي، ورته وایي چې حیات درته راځي. یوه انځای پات د نورو ټول قرونه اخلاص شوي دي او ورته وایي چې حیات نن راځي سبا راځي نن راځي سبا راځي، په دغې باندې دوکه ورکوي. تاسو څخه هیله کیږي چې دا پیغام نشر کړئ. وسلام.
زدا کنه کیسه خبر کوم، ماشین مو تلور میاشه تلرمه میاشه روان ده درې پرز به دادی لسن تاریخ دی هیڅ معلومات نه سکور بکریا دی څنګه وکم مجبور یی دغه کسبر اشرف غنی زمږه غوري کې نور قټ ما مری نه وری و سلام دغه جو رسی ډیر مشکلات لري خلک واره.
السلام علیکم، زه د بادغس ولایت د مرغاد ولسوالۍ څخه جنرال جمال الدین زوی. زموږ خواهش دغه دی چې دغه ماجر څه چې دغه هر څه کومکونه څهږي دي د خاروغلي به سره پر مخ باندې نوي څهږي دا هر څه خراب شي دي ټوله د دغه باران برای ته راوسو پورې بل باران وسو ته راوسو پورې د دوو سبزي هېڅ خوا باندې نه رسي. دا خلک دا خواهش لري چې د خلکو سرپناه وګاسي او بیا خواهش دا چې دا خلک ډوډۍ وشي نه لري. دا ټوله ماشومان چې دي خپل د لیدلو سترګو حال چې زه بیانوم چې زه خپل سترګو وینم دا خلک ډیره سخت سره مخامخ شوی دی. دا خلک څوک څنګه خېمه ورکی تسل خېمه وي څنګه بشي کې ورکی نست نه رسېږي نه کیږي د خلکو دا خلک ډیره سخت مشکلات سره مخامخ دي. دا د هرات په منطقې کې مثلا د شرکت ساز په نامه وو رزیشن په نامه وو د دغه منطقو په نامه باندې دغه ټوله خلک د تور ماجر شي دي. یو زر ماجر نه دي سل ماجر نه دي دا لس زره ماجر دي. په دا زرو خلک چې دي اوس نو د دغو مشکلاتونو بیخي ډېری نه دي دې سمه کېږي نه شي کېږي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
سیاسي ازادي رادیو تباجی است. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون موافقه کړې چې د ولسی جرګې لپاره د کابل د کاندیدانو د رایو د باطلېدو د جنجال د حل لپاره به له یو بل سره همکاري کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په مسکو کې له روسي چارواکو سره وکتل. په دې کتنه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو پر موضوع بحث شوی دی. د ورزګان د چنرتو ولسوال له افغان حکومت څخه غواړي چې د سیمې ته عاجل کومکي ځواکونه او مهمات واستوي. د دې خبره چې وسلوالو دغه ولسوالي کله بند کړي او د سقوط له خطر سره مخامخ ده. ترکیه پرون له امریکا وغوښتل چې په سوریه کې د څارنې هغه امنیتي پوستې لرې کړي چې د ترکیه ځواکونو او کورد وسلولو ترمنځ د نښتو د مخنیوي لپاره جوړې سوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ریکس ټیلرسن بې شعور او تنبل شخص وباله. او د چک جمهوریت امنیتي استخباراتو یا بی آی اس د دې هیواد د ولسمشر دا تور رد کړی چې ویلی دی استخباراتو ورته په هیواد کې د چین او روسیې د جاسوسي فعالیتونو د زیاتوالي په اړه ناسم معلومات ورکړي دي. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوري. تفصيلي د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي چې ادرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. په هلمند ولایت کې روختي چرواکي وایي چې د لشکرګاه شهر په ځینو سیمو کې د ککړو اوبو نمونې څرګندوي چې د ګوزن یا پولیو وایرس لا هم ژوندی دی او ممکن چې په دې ولایت کې د دې ناروغۍ نورې پیښې هم ثبت شي. د کتلوي معافیت د مسؤول ډاکټر عصمت الله همت سره د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه د دې وایرس د موجودیت په اړه پوښتنه کړې ده.
طبعا چې په وسه کې ویروس موجود وي هغه ګرځي هغه د دغه چټلو وبو څخه موږ د راډیو محلي سره یو ځای دی والد او دلته بولان برج ورته وای دی دوه ولو څخه موږ د وبو د چټلو وبو د تشنابو د بازار د چروي د دی وبو څخه سمپلا خو لابراتوار ته نو هغه کښې چې دلته د ویروس ته لیدل کېږي نو موږ په نومبر میاشت کې د یو ځای کې په بوس کې د ویروس لیدل شوی دی. نو د دې ویروس تبن چې کیس وی محیط کې د ویروس وی نو موږ پوهیږو چې ویروس دلته ګرځي او ویروس په گردش کې دی. د ویروس گردش درېدلې نه دی سټاپ نه دی محیط کې.
ډاکټر صاحب تقریبا نه میاشتې اته میاشت کېږي چې دا واکسین د پولیو په یو ډول په بعضې سیمو کې نه کېږي د ځینو مشکلاتو له امله. عمل لشکرګاه کې خو دا ټولې دورې طی شوې دي. ولې بیا هم په لشکرګاه کې د دې ویروس سمپل موجود دی؟
طبعا چې شاوخوا ټوله ویروس د ټولو ولسوالیو خلک راځي او هغه په ویروس سره انتقالوي او دا ویروس ساري دی. د باد اوبو پاره ذریعه باندې کېدلی شي د مسافرو د خلکو د تګ راتګ په ذریعه باندې. نو طبعا یوازې لشکرګاه بیا نسي کېدلی چې مقاومت وکړي د ویروس مقابل کې. نو شاوخوا ساحې کې واکسین نه دی تطبیق شوی او علت هم دا دی. نو موږ کوشش کوو چې انشاءالله په محیط کې او په ساحو کې واکسین صحیح تطبیق کړو او ټولو ساحو ته ورسوو. د هلمند یو ماشوم هم بې واکسینه پاتې نشي نو بیا هغه وخت موږ کولی شو د محیط څخه دا ویروس ودرو او سټاپ یې کړو او محو یې کړو.
یعنی دا ډیر خطرناک تمامېږي که څه هم د لشکرګاه په شمول په څلورو ولسوالیو کې واکسین کېږي اما په یو شمېر کې نه کېږي. مګر بیا هم ګټه نه کوي ځکه د هغو ولسوالیو خلک ځي او راځي میمانوازۍ دي او یو د بل سره روابط دی قرابت دی. یعنې په دغه سیمو کې چې واکسین کېږي د دې سیمو د واکسین شوي ماشومان هم محفوظ نه دي ځکه دوی په دې خلاص نه دي چې د نورو ولسوالیو ماشومان دلته ویروس راوړي. دغسې دی.
زه به یو لیرې ولاړ شم یو مثال به درکړم. هلمند خو یو ولایت دی او دا نږدې تګ راتګ سره لري، یعنی سعودي چې زموږ څخه ډیر لري دی څو ملک فیصله سره لرو، هلته لا موږ نه پرېږدي سوچ د واکسین څخه کوم نه اخیسته، ځکه هغه هلته دا ویروس محو کړی دی، سټاپ کړی دی، وای دا افغانستان خلک چې راځي دا په ویروس ککړ دی، نو دا چې واکسین ونه کړي واکسین کارتونه لري د عمرې حج لپاره اجازه نه ورکوي، نو اچالته نور کلته د دې ویروس انتقال شونې دی، او دا دنیاوالو دنیا اسلامي ملکونو کوپري ملکونو دا ټول چې موږ سره کومک یې په دې خاطر کې چې مثلا ویروس تل سټاپ نسی په افغانستان کې، پاکستان کې، ټول نړۍ کې ګواکې نه دی سټاپ، نو دا خو موږ پوهیږو چې دا ساري دی وړونکي دی، نو هلمند لشکرګاه او یا مثلا د څلور ولسوالۍ که په نور کې دا واکسین تطبیق نسی، حتی که په کلي کې یو کور پاته کیږي دا معنی چې هغه کلی واکسین نه دی، هغه ماپ نه دی، ځکه هغه ویروس په غزې په ځای کې ځان پټوي، په هغه کور کې شاید دی پر څه چلته واکسین تطبیق نه تطبیقیږي.
د هلمند کتلوی مافیا ته مسول ډاکټر اسمت الله همت ول ازادي رادیو سره په خبرو کې د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې ل 200 څخه پر زیاتو داخلي بي ځای سويو خوراکي مواد د خوراکي موادو مرستي وویشل سوې په ورستیو کې غني کورونی د جګړو لکبل لزین ولسوالۍ څخه بي ځای سوي دي. تفصيل د حبيب رحمان تاثیر پر راپور کې
د پکتیکا ولایت په اورګنول وسوالۍ کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست له لوري له هغو بې ځایه سوو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وسوه چې له ګیان، ګومل او پیرکوټي سیمو څخه د جګړو او ناامنیو له امله اورګنول وسوالۍ ته راکډه سوې دي. د پکتیکا مرستیال والي انجینر شیربادشاه اورګونی د مرستې د ورکړې پر مهال وویل دا هغه 201 کم دېرش کورنۍ دي چې اوس مهال په اورګون کې میشتې سوې، خو د کورونو او خوراکي توکو له نشتوالي سره مخ دي. هغه زیاته کړه د هرې کورنۍ لپاره څلور بوجۍ وړو، درې بوشکې غوړي، دوه منه دال او مالګه ورکړل سول. دا هغه مواد دي چې له ولایتي ادارې سره د ډبلیو ای پی یا نړیوال خوراکي پروګرام لخوا ورکړل سوي دي.
داخلي بيځای شوی ماجرینو لکه د پیرکوتی، ګومال، یا نچ کوم کډوال راغلي ورګون ته د ډبلیو پی مالی مرسته باندې 290 په مینون ته غذایی مواد توزیع شو چې هر بسته معادل دی 2000 افغانۍ قیمت درلودل. کوشش کوو چې د خپل اړمنو ماجرینو او په بازار خلکو ته کومکونه جذب کړو او دوی ته په آینده کې پوهک ورکړو.
ښاغلي ورګونی د نړیوال خوراکي پروګرام له مسؤلینو مننه وکړه او له نورو مؤسساتو یې وغوښتل چې په پکتیکا کې له بې ځایه سوو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وکړي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 څپه هم نیولای سي.
دا ون ولس مشر دویم راستیال وی افغان ځوانان د جګړې اصلي قربانیان دي او باید د سولې په مسله کې زیات نقش ولري. تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې
د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د ځوانانو د پارلمان د دریم کال د پرانستې په مراسمو کې په کابل کې وویل چې تمه ده چې دغه ځوانان د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې قوي او مدبرانه رول ولوبوي. ښاغلي دانش د ځوانانو فعالیتونه د پام وړ وبلل او ویل د ټولنې دا قشر چې د افغانستان د نفوس زیاته برخه جوړوي باید په لویو مسایلو په ځانګړي ډول په سوله کې مهم رول ولري.
ځوانان همغه څه چې په جګړه کې زیاته قربانی ورکړي په سوله کې هم باید زیات رول ولري، ځکه سوله د هیواد راتلونکي او د ځوانانو سرنوشت جوړوي. ځوانان چې د یو هیواد اکثریت نفوذ جوړوي، موږ باید د جګړې او سولې په برخه کې د دوی نظریات، لیدلوري او همداشان اندېښنې په پام کې ونیسو. له تاسو غواړم چې په خپل غونډه کې په دې اړه خپل وړاندیزونه په رسمي ډول ولسمشرۍ ماڼۍ سره شریک کړئ.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې په روسیو کې په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو اترو د پیلیدو په اړه حالې ځلې تیزی شوې دي. د افغان حکومت تر څنګ امریکا هم د افغان سولې په برخه کې د اسانتیاو د برابرونکو هیواد په توګه هڅې تیزی کړې دي. له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې ښځې او ځوانان به په دې پروسه کې نقش ولري. د ځوانانو پارلمان په 1415 لمریز کال کې جوړ شو او له دې وړاندې 2000 دغه ډول ناستې ترسره کړې دي. د ځوانانو لوري د قانون د حاکمیت په اړه تمرین او د بیلابیلو مسایلو په اړه غوښتنې او نظرونه د دغه پارلمان عمومي اهداف یاد شوې دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار چې د دغه پارلمان د دریم کال د پرانستې په مراسمو کې ګډون کړی و ویل چې ځوانان باید په راتلونکو انتخاباتو کې هم رغونکي رول ولري. په ورته وخت کې د ځوانانو روزنیز پارلمان مشره خالده خلوت وای حکومت باید په دولتي ادارو کې د ځوانانو ګمارنې ته ځانګړې پاملرنه وکړي. نوموړي له ځوانانو سره د حکومت لخوا د شویو ژمنو نه پلي کولو په اړه هم نیوکه وکړه.
له خپلی ولسمشر غواړو چې په دولت کې د ځوانانو د ونډې په برخه کې د شوو یوژمنو په اړه مکررن قطعي امر وکړي. په ادارو کې د ځوانانو ګمارنې په تېره بیا د ښځو ونډې له امله د مننې تر څنګ له ولسمشر مو غوښتنه دا ده چې د ځوانانو اړوند چارو ته دې ځانګړې پاملرنه وکړي.
اغلی خلوت د هموویل تر دې دمه د دوی لوري جوړی شوې طرح یو وړاندیزونه د افغانستان یو شمیر ادارو او وزارتونو ته لیږل شوې دي. د هغې په خبره ځوانان او د ځوانانو روزنیز پارلمان د قانون حاکمیت او د ورتیا په اساس له ګمارنو ملاتړ کوي.
د خوست قومي مشرانو او روڼ اندو له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دغه ولایت د ملي او تاریخي شخصیتونو یادونې او لمانځنې ته پاملرنه وکړي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست یو شمیر روڼ اندی قومي مخور او فرهنګیان وایي چې افغان حکومت د نورو پشان د یاد ولایت د ملي تاریخي او ټولنیزو شخصیتونو د مبارزو او کارنامو یادونې او لمانځنې ته پاملرنه نه ده کړې. دوی یاد سرګندونې د پنجشنبې په ورځ په خوست کې د افغانستان د ولسمشرۍ د ماڼۍ له لوري د غازي ببرک خان ځدران د خپلواکۍ اتل او مبارز په نوم د نوي خپرې شوې ټولګې د مخکتنې او د نوموړي غازي د ملي او ټولنیز شخصیت یادونه او درناوی په مخه جوړه شوی ولسی ناسته کې وکړي. د خوست امنیه قماندان مل پاسوال اختر محمد نورزوی په خپلو خبرو کې ویل ببرک خان ځدران داسې نه دی لمانځل شوی لکه حق یې چي دی.
ببرک خان ځدران داسې یو شخصیت وو چې ځانته چې څه خوښول لومړی د خپل قوم ته، خپل خلکو ته، یتیم و ماشومانو ته، بیکور خلکو ته د دسترخوان په ځای د پوزی ورته اوارولو، لاسو ته به خپله اوبه ورته اچولې تر څو به چې میلمانه ماړه نه کړل، تر هغه به خپله د ډوډۍ نه خوړله، شومان یتیمان به راوستل، په خپلو زامنو سره به څنګ ته وسول، د هغو پالنه او روزنه به کوله. خو په تعصب سره چې دا ملي شخصیت لکه څرنګه چې د ده حق دی هغسې نه دی ستایل شوی او نه په قلم باندې په لیکه باندې راغلی.
د یادې غونډې ویناوالو غازي ببرک خان ځدران یو داسې کس یاد کړ چې د هېواد د خپلواکۍ لپاره د سرسخت مبارزې تر څنګ په ټولنیز ژوند کې هم درونز رسواند او مهربان شخصیت او د ولسونو په درد دردمند مشر و. د غازي ببرک خان مسیح قاضي احمد ببرکزي په خپلو خبرو کې له افغان ولسمشر مننه وکړه چې د یاد غازي د ژوند او کارنامو په اړه د دې رسالې د خپرېدو امکانات برابر کړل.
د لوی پکتیا او د خوست ولسونه ګران محبوب ولسمشر څخه ډیره زیاته مننه کوي چې په غازي ببرک خان په تاریخچه او د هغوی په کارنامو باندې یو ډیر درون کتاب ترتیب کړی دی. هیله مند یم چې دغه کتاب ته لا پراختیا ورکړي.
د یادې غونډې او بل ویناوال د غرغښت راډیو تلویزیون مشر سخي سرور میاخیلو چې د خپلو خبرو په یوه برخه کې وویل
ببرک خان غازی چې اتل وو د پکتیا غیور قومونه او ولسونه شاته ولاړو، د هیڅ دښمن په وړاندې انعطاف یا شاته تګ نه وکړي.
لیکوال او شاعر زاهد شاه انګار که څه هم د ارګ له لوري د دې کتاب خپرېدل یو ښه ګام وباله، خو غوښتنه یې وکړه چې د دې غازي د ژوند او مبارزې په باب باید هر اړخیز معلومات راټول شي.
دا کتاب چې د غازي ببرک خان ځدران د ژوند په بېلابېلو اړخونو باندې لیکل شوی دی، بنر کې ښکاري چې د ولسمشر محمد اشرف غني په لارښود دا کار شوی دی. خو د دې لپاره چې دا کتاب لا غني شي، په کار ده چې لا ډېر نور مواد هم را جمع شي.
د لیکوال او ژورنالیست زاهد شاه انګار په خبره چې په سویل خط زون کې اوس هم داسې مشران او سپینګیري شته چې د غازي ببرک خان ځدران په باب ورته ډېر روایت او حکایات معلوم دي. که دې کار لپاره یوه ډله څېړونکي وګمارل شي او هغوی د ببرک خان ځدران په باب خواره واره روایتونه راټول کړي، نو یو پند او جامع کتاب ورڅخه جوړ شي.
د ګوډې اچاره تفریحي پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سي. د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې پوځي عملیات ورو روان دي. چارواکي وایي د پوځي عملیاتو د پڅوالي یو علاده دی چې دوی هڅه کوي ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. الیاس دی د پوځي عملیاتو یوې ساحې ته ورغلی.
په یوه هموی ټانک کې نه ځایېږو، یا د وسایلو نه په احتیاط کار اخیستل کیږي، او یا داسې ښکاري چې د افغان ځواکونو امکانات تر پخوا کم شوي دي، ځکه په موږ لسو نفرو خبریالانو پسې یوازې یو ټانک راغلی. زما تر څنګ د هموی ټانک د کړکۍ لاسوکۍ مات شوی دی، او بیخي دقیق د سر پر برابر د مخ د دروازې زرهي پنډې انداره په څوپر لپسې ګولیو لګېدلې ده. سرتیرو د جنگ د لومړی کرشي د غزرغون ټانک لکه د ناوکی خونه د نن په ګلونو او رنگاتی کو شایسته کړی دی. چلوونکی صدو خان هم موږ او هم لارې ته ګوري او هم سندرې اوري. د لوی مانده د پلکار چې په اساسي ډول جوړیږي تمامیدونکی دی، خو د میوند درې په نوم د روانو عملیاتو بهیر یې وروستۍ چارې ځنډولې دي. د سړک په منځ کې ویجاړ نیم سوی موټر سایکل پروت دی. سړی نه پوهېږي چې د چا دی، خو دلته اکثره هغه موټر سایکلونه د بهرنیو ځواکونو لخوا تر هدف لاندې راځي چې وسلوال طالبان یې کاروي. د سړک د غاړې اکثره کورونه نیم نړېدلي دي. د لوی مانده ښوونځي کې پوسته ده او بازار نه یوازې تر نیم ډیر نړېدلی، بلکې اکثره دوکانونه سوځېدلي دي. زموږ سره په لاره کې یو بله شعبله هم یو ځای شول. د لوی مانده په مربوطاتو کې د بغرا پر غاړه تازه جوړ شوی سړک چې پر هر کیلومتر یې نږدې یو میلیون ډالره لګښت راغلی دی، د وسلوالو لخوا د کرل سوو ماینونو له امله غار غار شوی دی. د نادلی د کوفکی او د لوی مانده اړوند د تور پله په سیمه کې د عملیاتو مسؤول د هلمند امنیت امیر سمنوال ګل خان رسنیو ته ویل دا ځل به د پلان له مخې د لشکرګاه څلورم اوزه او نادلی د وسلوالو څخه تصفیه کیږي.
عملیات مو داسې عملیات نه دی چې هغه د ورځې دوو دی، چې موږ ته پلان راکړل شوی د شورای نظامي له طرفه څخه. موږ خپل عملیات مخته روان دی او روان یو. موږ چې هغه ساحه نیسو خپل مطابق دغه پلان مطابق دغه کوردیناتو، موږ هلته د ملي اردو پرسونل هلته ځای پر ځای کیږي. دا اوس هم د لوی مانده څخه تقریبا درې پوستې یا څلور پوستې چې دا اوس د آخري ځای دی، دا موږ ځای پر ځای کړي دي. وروسته به بیا ګورو چې مخته حرکت کوو چې بیا تر کوم سرحد رسیږو. په دې عقله باید ووایم چې موږ مخته روان یو. دښمن نور دا خپل جنگي حالات له لاسه ورکړی دي، نور نسي کولای چې زموږ د امنیتي قواو مخه ونیسي. او د ګریش لخوا څخه زموږ عملیات په بریا سره روان دی، هغه هم شروع دی. تقریبا ډیره کمه ساحه ده چې اوس پاته ده.
د امنیت امیر وویل تر اوسه د افغان ځواکونو یو کس وژل شوی دی او یو بل هم ټپي دی. هغه د طالبانو لور ته د درنو تلفاتو د اړولو خبر ورکړ، خو طالبانو هم خپل لور ته اوښتي تلفات نه دي منلي. شاوخوا کورونه، سړک ته نږدې کروندې او د بغرا د غاړې عمومي سړک هم وی ټنګونو او د افغان سرتیرو جزوتامونو پر سر اخیستي دي. د طالبانو لخوا د نږدې 3 کیلومتره پاخه سړک تخریب، په دیوالونو کې ترکشونه او کور په کور جګړه دلته دروان جنگ تر ټولو خطرناک ډول شي. د ملي اردو اړوند د انجنیری د ټیم غړي وایي ماینونه هم ډیر او هم په پیچلي ډول کرل سوي دي، ځکه نو آیسته پر مخ ځي. خو د نادلی امنیه کمانډان عبدالبصیر او د لومړي عملیاتي کنډک کمانډان عبدالرشید راتول سیمې ګڼ میشتې دي، په دې خاطر قرار دي چې ملکی کسانو ته ځان ونه رسیږي.
او ملکی خلک په داسې سخت حالات کې ژوند کوي چې پرون موږ د کلي د مشر سره خبرې وکړې، هغه راته بغارې کړې. یو ویل چې دا ماینونه راوشول چې په دې ساحه کې وګورم. ما په کورې شاوخوا ماینونه راګرځولي دي. زما ایوانان کوچنیان ښځې ټول وږې تږې ناستې. موږ نشو کولی چې ګرځې ساحې څخه د باندې ووځو. بیا موږ ورته رالو، هغه د کور مخکې ماینو تشو، هغه هم ځینې وکړه، لاره مو ته پاکه کړه. یو مریض زنانه مریض هم درلودی، هغه مریض هم سره انتقال کوي لشکرګاه ښار ته شپخانې ته.
زموږ په وړاندې هېڅ مشکل هم نشته. نه موږ ته مشکل جوړوي، خو ځکه دوی د ملکي کورو څخه استفاده کوي. بیا هم د هغو په کورو کې ماینونه پټوي. هغه سړک هم دغسې اړولی دی. بیا هم پر هغه تاتیر روان دی چې ګوري. موږ هم پر دغه روت رامت کوو. موږ ته څه مشکل نه جوړوي.
دلته د ولسي جرګې تر انتخاباتو څو ورځې وړاندې عملیات درېدلي ول، ځکه نو تر بیا پیل مخکې خلکو سیمه پرېښې وه او موږ هم ونه توانېدلو چې عام خلک د مرکو دپاره پیدا کړو. د نادلی ولسوالۍ د بیرته نیولو دپاره نه میاشتې وړاندې پیلسي عملیات دادي اخیري سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. د لشکرګاه د څلورمې اوزې باباجي په شمول نادلی ولسوالۍ نږدې درې کاله کیږي چې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وه. د هلمند ډیر نورې مهمې سیمې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي، چې د دولتي مسؤلونو په خبره د خپل عملیاتي پلان له مخې به یوه یوه بیرته تر خپل ولکې لاندې راولي. محمد لیاستی، د ازادي راډیو، هلمند، د نادلی ولسوالۍ.
اچار اچار اچار
د چشه اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. خلک وایي چې دا دومره وخت حکومت قصیدې پخولې تر څو خپل سیاسي عریفان پرې مات او عاجز کړي، خو سیاسي عریفان یې هم خوش نه و ناست. د خپلو زړو پیرانو له نظر لاندې هغوی هم په قصیدو پخولو اخته و، خو چې کله دواړه مخامخ شو نو داسې ښکاري چې د حکومت قصیدې پرې زور شوې او لکه چې د حکومت پیر ډېر رسینده و. د خپرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه دراوروو چې اوریدونکو رالیږلي او پروفیسور مجلسی صاحب یې ځواب ورکوي.
پروفیسور صاحب مجلسی، لیکونه به راواخلم.
راواخله.
دغه لومړی لیک نصیب ګل اوقی د اوقیانو له کلي څخه رالیږلی دی او پروفیسور صاحب ته او ټولو همکارانو ته یې ډېر ډېر سلامونه ویلي دي.
وعلیکم سلام. وعلیکم سلام.
اوقی وایي چې ډېر ښکلی غږ لرم، سم لکه د ځینو نطاقانو غوندې، خو بې سواده او بېکاره یم. ما ویل که کومه لاره راوښیې چې څه کار وکم.
اوکې ګله، خدای دې نور همت هم درکړي چې کار ته ملا وتړي او ډوډۍ د کار په واسطه پیدا کړي، نه لکه د دا ځینو مفتخورو چې د هوټلونو په مخ کې ولاړ وي او له هوټله هر راوتونکی به یې له لمنې او یا هم له کورتۍ نه کلک نیولی وي چې ډوډۍ مې نه ده خوړلې، کومک راسره وکړه.
نو مجلسی صاحب، نصیب ګل اوقي څه وکړي؟
اوقي ګل چې ښه غږ لري نو چېرته دې د نطاقۍ پسې وګرځي. په نطاقۍ کې به کرار کرار باسواده هم شي او مشهور به هم شي.
مجلسی صاحب، دا خو دې ډېره ښه لاره ور وښوده، خو چې بې سواده دی هغه به څنګه شي؟
چې واسطه ورته پیدا کړي څوک یې په بې سوادۍ پسې نه ګرځي. سر پې مخ وګوه، بل لیک راواخله.
دغه بل لیک میوه ګل له یو نامعلومه ځایه رالیږلی دی او وایي چې په ښار کې د کسټونو دوکان لرم.
څه ستونزه لري؟ ستونزه یې راته ووایه.
میوه ګل وایي چې په دا څو کلونو کې دومره د سندرو او موسیقۍ راډیوګانې جوړې شوې چې هغه د مو کسټ پلورونکو بازار خراب کړی. پخوا به د کسټونو په خرڅولو پسې رسېدلو نه، خو اوس څوک را ګوري هم نه. څه وکړو؟
میوه ګله بچو، خدای دې لکه میوه خوږه او تازه لره. د پوښتنې په ځواب کې به دې ووایم چې ته میوه د سندرو راډیو جوړه کړه او بیا دې د خپل دوکان ټول کسیټونه وروړه او څلیر ساعته یې په نوبت غږوه. هم به یو نیم اعلان را جذب کړي او هم به دې نوم په تاریخ کې ثبت شي چې ښاغلي میوه ګل هم راډیو درلوده او د هیواد د فرهنګي بډاینې په لار کې نه هېرېدونکي خدمتونه کړي دي.
او د راډیو مؤسس به هم یادیږي. ها
او څو تنو بې سوادو خپلوانو ته به د کار زمینه هم برابره شي. څوک به یې اشپز او ګرد شي او څوک به یې پیاده او صفاکار، او دا رنګه به یې څو تنه نیمچه باسوادو ته د نطاقۍ، تخنیکار، ایډیټر او پروډیوسر دندې هم پیدا شي. او دای خو به وي د راډیو موسسه او رئیس. بل لیک راواخله.
دغه بل لیک پیروتې فیشانی رالیږلی او له ګډې ګډې سلامونه وروسته یې له خپل خاوند څخه شکایت کړی او بیا یې مرسته غوښتې ده.
د فیشانی سلامونو ته کوده کوده علیکم سلام وایم، خدای دې خوشاله لري. د څه شي شکایت یې کړی؟
هغه وایي چې له وړکتوبه مې اوږده اوږده نوکان خوښېدل او چې غټه شوم د دواړو لاسو نوکان مې ښه اوږده اوږده کړل.
عیشه بس.
هو، خو هغه وایي چې خاوند مې له همدغو اوږدو اوږدو نوکانو سره اوړه را باندې لمدوي چې کله مې نوک مات وي او کله داسې اوړه پکې ننوتلي وي چې بیا یې په ساتونو ساتونو ترې ایستلی نه شم. څه وکړم؟
پیروتې فیشني لورې، په رښتیا چې ډېره غټه ستونزه دې ده، خو یوه د حل لار لري.
هغه څنګه؟
هغه دې داسې کار وکړي چې اوړو ته دې مالګه ډېره ور واچوي چې ډوډۍ تروه شي او خاوند یې مجبور شي چې ډوډۍ په نانوایی پخه کړي. او که چیرې میړه په دې کاره موړه نانوایی ته یو نه وړه نو بیا دې په وړو کې مات شوي نوکان نه ایسته کوي. پرېږدي دي چې کومه ټوټه یې د میړه په ستوني او یا کولمو کې لکه چاړه ونخلي او له غمه یې بې غمه شي. اوس چې نران فیشن کوي نو د میرمنو د فیشن لاره خو دې نه بندوي.
دغه بل لیک راواخلم.
زنانه دی که مردانه؟
یو سړی رالیږلی دی.
پرېږده یې، اوس یو سیله نشته.
ته کار نه پیدا کیږي، خو چې بیا پیدا شي سړی ترې اوزګاریږي نه. په یو بست کې د مقرر شوي څوکاره کارکوونکي حال دروو.
بادامه؟
صاحب څه دي ویل؟
هو دروازه کلکه که او لاشه دیگ پوخ که.
صاحب زه خو گاردیم او اشپزی مې نه ده کړي.
شوروا پخولی سي؟
هو صاحب، شوروا د کچالو قورمه هګۍ او دم پخته وریجې هم پخولی شم.
خسم د انټرکانتیننتال اشپز یې نو. دلته پرته له دغه شیانو نور څه پخیږي هم نه. دل هر څه نو کار دی پیل کړه.
ښه صاحب، خو که نن دیګ ډیر ښه نه و چې خفه نه شئ.
دا څوک نه خفه کیږي، کار دی کوه. بادامه؟
صاحب
دلار صاحب لږ مساله جوړه که چې هغه د تشناب دیوال جوړ کړي.
صاحب ګلکاري مې کله نه ده کړې او ګلماله او نور شیان هم نه لرم.
ته ورشه هلته ټول سامان پروت دی، ګلولي به هم درسره کومک سي. ګوره چې پام دې وي دیوال کوږ نه کړې.
نو صاحب چې ګلکار نه یم دیوال به څنګه نه کږیږي؟
پام ورته کوه، ګلکاري خو څه جادوګاري نه ده. د اشپزي دې هم ویل چې نه سم کولی، اوس هغه د ښه لوکس اشپزي. د برق دې هم ویل چې نه مې دس ده، اوس هغه ښه لایقه برقي هم در پسې نه سي رسېدی.
ښه صاحب چې ته وایې جوړ به یې کړم، خو زه وایم چې راڅخه خراب نه شي بیا به ټول خلک را پورې خاندي.
ځان نه خرابېږي.
صاحب څه دې ویل؟
هو دغه لوی تشناب کموډ او د شوي خرابه ده. ته ګوره چې څه پې شوي دي. په تاویل خانه کې د نلدوانۍ ټول سامان سته، وای اخله او جوړې کړه.
ښه صاحب نلدواني مې نه ده زده، لیدلې مې هم نه ده.
ګلکاري دې هم نه وزده، هغسې ښه دیوال دې جوړ کړه.
صاحب دا نه شم کولی.
کولی شې، ته یو ځل ورسه لاس پرې ووهه.
ښه صاحب. صاحب د تشناب د سوی او کمود می جوړ کړل.
آفرین، ما درته ونه ویل چې کولی شي. بیا راسه او تنخوا دې واخله.
ښه صاحب خیر یوسی. صاحب چیرته ګوته ولګوم؟
دغه هلته په دغه خانه کې دې ګوته ولګوه.
ښه صاحب انده ده صاحب.
بله ګوته دې په دغه خانه کې ولګوه.
ښه صاحب تو درې ده ګوته ورته لمده کړم. دغه دی صاحب، د بلې میاشتې تنخواه هم راکوي.
نه، دا د برقي د تنخوا خانه ده او دغه بله د نلدوان د تنخوا خانه ده او دغه لاندې هم د اشپز او ورپسې د ګیلکار د تنخوا خانه ده. په دغه ټولو کې یوه یوه ګوته ولګوه.
صاحب ولې هغوی نه لګوي؟
هغوی لا پیدا سوي هم نه دي. هغوی باندې تنخوا یې کور ته ورلیږم.
او سړیه په دفتر کې څه کار کوي؟ تېره ورځ هم د کوڅې ښځو پوښتنه کوله چې میړه دې څه کار کوي.
ښځې مقرر خو ګارد شوم، خو ګوتې د ګلکار برقي اشپز او نلدوان د تنخواه په خانو کې لګوم.
دا څنګه حکومت دی چې دومره ګوتې در باندې لګوي؟ ته یې نو د ګوتو لګولو ته نیولی؟
په دې خبره کې به لاس نه وای.
په پای کې مو د یوې چاغې او غوښنې سربي له حاله خبرو.
لاره مو سروې کړه؟
او صاحب ښه چاغه سروې مو وکړه.
دا چاغه ده او که هغه بله چاغه وه؟
نه صاحب، دا دومره چاغه ده چې ټوله بوټۍ ده بوټۍ.
ښه نو څومو ترې جوړې کړې؟
دېرش میلیونه ډالر.
دېرش میلیونه ډالر؟
او صاحب پنځلس میلیونه پکې دغه بهرني انجینر دي.
او موږ ته پکې پنځلس میلیونه پاتې شوې؟
هو صاحب، کمې درته ښکاره شوې که څنګه؟
کې دي نو، ما ویل دا ځل به لږ تر لږه پنځوس میلیونه وي، ځکه چې پروژه خو ډېره غټه او قیمتي ده نو.
وزیر صاحب پروژه مروژه نشته، همدا سروې لخه شوه.
زه پوهېږم، له همدې عمله مې تمه وه چې سروې لږه نور هم چاغه وای.
صاحب چې دا زموږ تر هغو به د کومې بلې سروې غم وکړو. بیا د پروژو ځنډولو لپاره ډېرې اسانه لارې شته.
او درې لکه ډالر یې مارک دی مارک. په درې لکو ډالرو دا ټول غرونه درته نړولی شم. چې بیا څوک د پروژې د عملي کولو نوم هم ونخلي.
وزیر صاحب ډیر قوي ماغز لري، درته حیران پاتې یم.
زه څه یم چې وزیران ووینې زه به دې هېر سم. د ما او د تا د څو سروېګانو په یوه سروې کې پیدا کوي.
زه اوس خو دې همدغه سروېګانې راته ژوندۍ وي وزیر صاحب.
اوس پرته له سروې بل څه پاتې هم نه دي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، حسی حکمت او رڼا هوتک. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.